Radio.
شنبه د لندې لومړۍ د نومبر 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 هم نیول شي. روان خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده، وړاندې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنس د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه اوریدل شي، او په ورته وخت کې به واوري چې ولسمشر غنی په دې خبرو کې پر طالبانو د ملګرو ملتو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې ده. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقوقو د سرغړونو د څیړنې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي چې د ترکیې له چارواکو سره پر افغان سولې ګټوري خبرې وکړي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لټونکو له عراق غوښتي چې اعدامونه ودروي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای ټول هغه هیوادونه چې د پوجانو پاړه لنړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تور نشته خپلواک چیرنه دی وکړي. دغه کمیسیون مشه شهرزاد اکبر وای
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت په استفاده لټول هغه هیوادونو چې په افغانستان کې پوزیان لرل او په اړه د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو د نقض او د جنگي جرمونو تورونه موجود دي، غواړي چې د دغو تورونو په اړه خپلواک سیر نه وکړي. امریکا او انګلستان په دغه هیوادونو کې شامل دي.
امریکا او بریتانیا ته روسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشه د دی غشتنې پاره څنګه دی ویلي. اغلی اکبر د غشتنې په غو ویډیوي پیغام کې کړي چې په کې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکي راپور په تړاو شخیدلې. استرالیا د نومبر 19 په افغانستان کې د خپل ځینو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې پاره یو ټکان ورکوونکي راپور خپور کړ چې لوی برخه د نهتش بیکونه افغانانو وژنه ده. عبدالله وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو راغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شغلی عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. شغلی عبدالله د دې لیدنې کتنې په اړه او د ترکیې د سفر په ارتباط د ترکیې TRT تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړي. د افغانستان او گاونډیو درې اړخیزي غونډې جوړې کړي. همدارازي د یو دور خبرو د قربتو وړاندیز هم کړي. څه چې ماتري وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالله زیاتوي چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي دي. ایرانی چارواکو ادعا کړی چې ځواکونه په فارس خلیج کې یو کشتی له 3 لیټره تیلو سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړی چې کشتی باندې د پانامې بیرغ ولاړ وو او په خبره چې ناقانونه تیل وړل. د راپور لمخې د کشتی لاس بهرني عمل نیول شوی دی. ایران وای چې د تیلو له قاچاق سره مبارزه کوي. د راپورونو په اساس د ورځې څخه باندې 10 میلیونه لیټره تیل له ایران په قاچاق وړل کیږي. تر اوسه پورې د ایران لخوا په فارس خلیج کې د دې کشتۍ د درولو په تړاو څه خبرګونونه نه دي خبره شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو ایران ته په وار وار ګواښ کړی چې بیړیو ته له مزاحمت لاس واخلي. پاکستاني چارواکي وایي چې د احمدجانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره وژل شوی. پیښه د پنجاب په سنګلهیل سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره یو 14 کلن هلک د احمدي جماعت په غړي ډزې کړي. بریدګر د پولیسو لخوا نیول شوی او ویل دي ځکه په احمدجانو برید وکړ چې د دب خبره اسلام ته سپکاوی کاوه. ویل کیږي چې وژل شوی کس طاهر احمد نومیشي، عمر یې 10 کال وو او ډاکټر وو. د 14 کلن بریدګر په ډزو سره د وژل شوي طاهر احمد د پلار په ګډون 3 کسان ټپیان شوي دي. د احمدی اقلیت ویاند سلیم الدین د برید خندلی او ویل دی چې احمدیان د خپل عقیدو په خاطر تر برید لاندې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغې کړې چې د پلټونو په لټ کې دې پایلې ته رسېدلې چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لټ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغو پلټونکو ویلي چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او له دې ډلې شای 500 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. د راپورونو په اساس بندیان ډیری وختونه له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویژنو په وخت د هغوی د ځورونې شکایتونه چا نه دي څیړلي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ د پلټونکو د اعلامیه او غوښتنو په تړاو څه نه دي ویلي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
We have heard this week that possibly the two parties
mukhamda onai wawridal chi imkan lari dwara khawai pa tarzul amal bande muwafiqatan niktiwi.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد د افغان سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. بل لور ته ولسمشر غنی له امنیت شورا غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې سوله وکړي. وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر د سولې په برخه کې له افغانستان سره د پاکستان نوې شمنې د تیرو تکرار بولي.
نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مومد واقع شي.
د پکتیا بزګران مرستې غواړي.
موږ د زراعت نه دا غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دوا راکړي، یخې خونه راته جوړې کړي.
د خبرونه پروسوی کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د کوچانو د ودونو په اړه اوریدل شي.
حبوب شي بزی بوټي براوړي رمی شي بزی کوچ به کوي په دې حالت کې قتل شي.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ژغ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه دې پرې ولګوي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی ځانګړي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړه. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ دی بورالاینس په افغانستان کې تاریخواله زیاتو باله، خو په دوحه کې د مرکچی ټیمونو ترمنس د زیات پرمختګ یادونه وکړه. صفی الله سنگزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړه شوې وه چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د دب خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 6 فبروري راهیسې د نرمښت پر ځای له تشدد کار اخیسته او ګڼو افغانانو ته مرګ ژوب لاړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
I would request the council to stress the effective
زله شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدی وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړه واغیزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې د مټاکلي شرایط نه دی پوره کړی. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی سي چې د ټولو لخوا پلیسی او په وسنی میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید. یوازې هغه وخت وسی چې د سولې په پروسې او د هغې په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي.
طالبانو په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې ځانګړې غونډه کې ولسمشر غنی د قطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره دی بورالاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یو مهمه برخه د قطر په خبرو ترخیده.
We have heard this week that possibly the two parties
موږ هم دا اونۍ واوریدل چې امکان لري دواړه خواوې په طرز العمل باندې موافقه ته نږدې وي چې بیا به اجنډا باندې بحث ته لار هواره شي. دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. د دغه نوي باب په پرانستلو سره باید نړیواله ټولنه وګوري چې څنګه دا هڅې پیاوړې کولای شو څو سوله د یوې واقعي بریا چانس ولري.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحا کې خبرې پیل شوې. لڅ باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د زینو پرمختګونو خبرونه راځي. د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوحا کې د درو طالب چارواکو په حواله چې نغواړي نمونه افشا شي خو د دوحې د خبرو په جزئیاتو خبر دي راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلېږي. د فرانسې خبری اژانس په دوحا کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي. د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او هم له امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولي. ویل کیږي چې په تیرو دوه میاشتو کې اصلي لانجې په همدغه دوه مسلو وې.
د افغان سولې په تړاو پرون افغان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی چې د سولې له هڅو سره به مرستندوی وي. د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوي سند کې راغلی دي چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي. اسلام آباد په دې برخه کې څه کولی شي؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخواني مرستیال زردوش شمس چې اوس په بریتانیا کې اوسراته وویل چې اسلام آباد ډېر څه کولی شي، خو دی فکر نه کوي چې دې نوې ژمنې ته پاکستان ژمن پات شي.
دا غي دلیل د پاکستان خواته دا دی چې واضح خبر د طالب دی او یا هغه وسلوال دی چې هغه د پاکستان د ملاتړ نه برخمن دي. نو پوخا هم پاکستان ژمنه کړې وه هغه مذاکرو کې چې د افغانستان حکومت سره تیرو دوه درې کالو کې یا حتی د ترلسو پورې د کرزي صاحب وخت کې هم وو، په هغې کې هم پاکستان بیا هغه تعهد نه دی ښودلی، نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مومد واقع شي.
که پاکستان نه غواړي چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي، ژمنه ولې کوي؟
پاکستان وخت په وخت افغانستان مصروفه ساتلې دی او یو دلیل دا هم دی چې دلته د امریکا غوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې بهبود پیدا کړي، خې شي. پاکستان دې لپاره چې امریکا ته او حتی نورو نړیوالو ته وښيي چې زه خپلې هڅې کوم افغانستان سره د اړیکې خو ساتلو، نو د هغې د هڅو دا یو برخه ده.
لکه څرنګه چې تاسو د مرکې په پیل کې اشاره ورته وکړه چې تقریبا په لسو کلونو کې پاکستان یا تر لسو کلونو هم په ډېره موده کې پاکستان بیا بیا ژمنې کړې دي، که پاکستان عمل پیونه کې په کابل کې د افغانستان حکومت څه کولی شي؟ آیا ممکن ده چې د نړیوالو له لوري تر فشار لاندې راولي؟ آیا په دغه سندونو کې کوم تضمین وي؟ څه کولی شي او کابل باید څه وکړي؟
ها، اوس بیا هم د بدبختۍ زیاده ده چې هغه وخت چې د افغانستان حکومت سره نسبتا د نن په پرتله زیات اپشنونه او زیات فرصتونه لرل، هغه نن د افغانستان حکومت سره ډیر کم دي. تر ټولو مهمه خو دا ده چې په تیرو کلونو کې د پاکستان څنګه چې ویل کېدل چې اوس انزوا ته تللی دی، دا هم د دلیل ده چې د امریکا سره اړیکې خینوي. افغانستان یو حد ته دا موضوع رسولې وه نړیوالو ته، په ځانګړې توګه امریکا ته قناعت ورکړی و چې د دې موضوع د افغانستان د نامنۍ په افغانستان کې د جګړې عمده عنصر د پاکستان لاسوهنه ده. خو دلته بدبختانه په تیرو څو کلونو کې بیرته پاکستان خپل د غاړې کې د امریکا سره او د نورو نړیوالو سره ورغوله. افغانستان دلته اوس یو څه ضعیف موقف کې واقع شو. نو
په دې اساس دلته اوس کم فکر نه کوي چې په تیرو دوه کلونو کې چې څومره پاکستانی چارواکي کابل ته راغلي دي هیڅ کله هم نه راغلي. دا بیا په عین وخت کې دا معنا نه لري چې پاکستان هم تر جنو فشارونو لاندې دي.
نه طبعا، خو دا هغه هڅې دي چې که عملا پاکستان اقدام هم نه کوي او موږ ته څه نتیجه لاسته نه راځي، ولې د پاکستان د ډیپلوماسۍ هڅې دي دا چې دوی دنیا ته ښیي چې زه خو لګیا یم خپل کوشش کوم.
شمس ډیره مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام ترو په منځني سپد دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي و په 45 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي
په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه له بریتانیا څخه د څېړندو غوښتنه دا د ګارډین بریتانیي ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې لیکلي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له بریتانیا غوښتي چې د استرالیا په پل پلکشيشتي استرالیا د خپل ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو دوسیه پرانیستي او ویلي دي چې دا پوځیان د نه دیرش ملکي افغانانو یا جنگي اسیرانو په وژلو تورن دي او افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې بریتانیا هم باید دا ډول اقدام وکړي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر په استرالیا کې شویو تحقیقاتو ته په اشاره ویلي چې له هغو څرګندیږي چې دوی غیر بشري او بی رحمانه اقدامات کړي دي بریتانیا زرګونه پوځیان په هلمند کې لرل خو د 2014 په پای کې وېستل په افغانستان کې د بریتانیې پوځیانو د حضور په کلونو کې په دې ولایت کې خنړې نښتې شوې دي شهرزاد اکبر وای بریتانیا او نور هیوادونه چې په افغانستان کې وسلوال ځواکونو په جګړه کې ګډون کړي باید د ملکی افغانانو پر ضد د تاوتریخوالو او د بشري حقوقو ضد اقداماتو په اړه آزاد تیرنې وکړي د استرالیا ایشین لایټ خبرونه بیا د خپل هیواد د صدر اعظم داشمن خبره کړي چې وای د افغانستان د جنگي جنایت په برخه کې به عدالت پزای کړي صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځانو لوري شوی جنگي جرمونه به په جدي ډول تعقیب کړي د پخوا ویلي و چې دا ډیر سخت تورونه دي او تر هغه به تعقیب ته دوام ورکړي چې عدالت پزای شي اکونومیست مجلې بیا په افغانستان کې د جګړو د تیزیدو په اړه د خبره کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه باسي طالبانو جګړو ته زور ورکړي دي د دې مجلې پر اساس اوس د جګړې د لیدو لپاره ضرور نه ده چې څوک لري سیمو ته لاړ شي لکه بل یوازې 40 کیلومتر لري په میدان ورته کې طالبان لیدل کیږي تمو چې د امریکایي پوځانو لوټلو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لیدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي خو د دې خلاف ورس په ورس د جګړې اور تود شوی دی
دا ساجرډو په دې خبري مجله کې وړاندې ساجرډو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو خوس پکتیا ته مخه کو د پکتیا بزګران او مدني فعالان له افغان حکومت غوړي چې په دې ولایت کې دي د کرنې برخې ته پام لرنه زیاته کړي دوی سړی او شنی خونی کرنیز ماشینونه بزګرانو ته په وخت اصلاح شوی تخمونه ویش او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې ورسره مرسته لخپلو اساسي غشتونو څخه بولی بلوري ته ځای چارواکی وای چې د کرنې په برخه کې ځینې کارونه شوي او نوي پروګرامونه هم تر لاسه لاندې دي نجيب الله الخيل له نور تفصيل سره
د پکتیا بزګران وای چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د کرنې د برخې پر مختی او خکولو ته لازمه پاملرنه نه کړي دوی غوښتنه کوي چې حکومت د بزګرانو سره د کرنیزو ماشینونو اصلاح شوی تخمونو د نباتي ناروغیو د درملو او د میوې او ترکاریو د ساتلو لپاره د سړو او شنو خونو د جوړولو په برخو کې همکاري وکړي یو تن بزګر خلیل الرحمن آزادۍ رادیو ته وویل پکتیا ولایت بیلابیل ترکاریو او تازه میوې لپاره مناسبه آب و هوا لري
موږ د زراعت نه غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخمونه راکړي د مڼو د باغونو دوا راکړي یخې خونې راته جوړې کړي چې آینده په کې د موږ د مځکو د حاصلات ډېر لاسته راوړو
د حبیب الله په نوم یو بل بزګر بیا په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو او ماشینونو د نشتون ستونزه یادوي نوموړی وایي کچیري بزګرانو ته په اوږدمهاله پرونو د ټراکټرونو په ګډون نور کرنیز وسایل ورکړل شي د ولایت کې د کرنې برخه به په چټکۍ پرمختګ وکړي
زراعت نه ټیکټر دیوار کې د قانون ته غریبان دي کومکونه چې حکومت بخش کې دوی کوي هغه ورسره وکړي د ټولو سره
د پکتیا د ولایتي شوراګړي هم د بزګرانو غوښتنو ته پکتو وایي چې د نور ولایتونو په شان د دې ولایت له بزګرانو سره اړینې مرستې نه کیږي او تور پوری کوي چې په راغلو مرستو کې هم عدالت نه تامینېږي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل ول
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې کیږي په پښتیا کې زراعت هیڅ کله په هغه شکل نه دی کړی. دلته اکثره توزیګان کېږي هغه د ملک او د وکیل په نوم کېږي. تر ډیره حد مستحق سړی سره نه زراعت روابط لري او نه زراعت ورسره لار لري نه ورسره کومه کېږي. دلته ټول واسطه او ملک بازی او وکیل بازی ده.
د بزګرانو یو مهمه او همیشنۍ غوښتنه دا ده چې دوی ته اصلاح شوي تخمونه په خپل وخت نه ورکول کېږي. د ګردیز خار یو بزګر سید نبی صدیقی وایي
وخت کشت او زره تخم بسیار
دغه نمولکره ډیر وخت تیر شوی. کاش کې و میاشت مخکې بزګرانو ته ویشلی وای. خو مسؤلین وویل چې دا غنم د حمل په میاشت کې هم کرل کېږي. خو بزګران په هر حال کری
میکارن بر شکل کې باشه یادم وای.
کڅه هم د پکتیا بزګران د دې ولایت کرنې برخه ته پاملرنه لګخي. خو بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او څوار لسولو سوالی کې شپږنیم زره بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن وویل
په دې سره به پکتیا او په ټولو ولسوالیو کې شپږ زره پنځه سوه شلو دیاقینو ته به دغه غنم توزیع شي چې دوی به وکړي او د دوی سره په البته دغه غنم په شپېته فیصده سبسایډي باندې توزیع کیږي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بزګرانو ته د کرنې په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابري کړي. د پکتیا دی والی ویان عبدالرحمن منګلوول په ډیری ولسوالیو کې د شنو او سړو خونو جوړولو پروژې روانې دي او ځینې یې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د پکتیا په اړوندو سیمو کې به د هماغه ځای د کرنیز پیداوار سره سم د کرنې د پرمختیا لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
Referendum sonrası
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو ویلي چې په عراق کې د ترهګریزو جرمونو په تړاو د غیر عادلانه محاکمو په پایله کې پولیسکونو کسان اعدام شوي دي. دوی اندیشنه شي چې شاید عراق حکومت د غیر عادلانه محاکمو د حکم لمخې ګڼ نور کسان هم اعدام کړي. د بشري حقوقو د دغو پلټونکو په وینا په عراق کې شاوخوا څلور زره تنه د ترهګری اړوند جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي دي. صفی الله سنګزي د رویټرز اژانس په حواله نور جزئیات په دې راپور کې راغونډ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې خپل نړیوال مسؤلیتونه درک او ژر تر ژره دي د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه ورسره له هغه کړي چې د پلټونو په لړ کې د پایلې تر رسیدلې چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم او سزا پرې پلی شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پلټونکو ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي بندیان ډیری وخت له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویګونو په وخت د هغوی د ځورونی شکایتونه چا نه دي څیړلې. پلټونکو ویلي په عراق کې څلور زره تنه په اعدام محکوم دي. له دې ډلې د دوی په خبره ښایي د دوشنبه په ورځ 50 تنه اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر رئیس سازمان ویلي د نومبر په 14مه په یو ورځ 21 کسان اعدام شوي او تر هغه مخکې د رویټرز راپور لمخې په اکتوبر کې 21 کسان د ناصریه په مرکزی زندان کې چې په الهود محبس مشهور وو هم اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د پلټونکو د اعلامیې له مخې څلور زره کسان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. که چیرته د دغو بندیانو د اعدام حکم لاسلیک شي ویره شته چې یو واري به په ټولو باندې سزا پلی شي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د دغو پلټونکو د اعلامیې او غوښتنو په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشر میشل باچلت تیره اونۍ په عراق کې د 21 کسانو تر اعدام وروسته له عراقي حکومت وغوښتل چې پاتې اعدامونه دې بند کړي. میرمن میشل زیاته کړې و چې دوی د عادلانه محکمې له اصولو د سرغړونې د دفاع د ښو شرایطو د نشتوالي په اعترافونو باندې له حده زیاتې اتکا او د پرله پسې ځورونو ګڼې ادعاوې ثبت کړي دي.
لاند خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه یوادونه چې د پوځیانو په اړه لنډیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواکي څېړنې دی وکړي. دا خبره د دې کمیسون مشر شهرزاد اکبر کړې. عبدالله عبدالله وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. ایرانی چارواکو ادعا کړې ده چې ځواکونه یې په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 3 لک لیتره تیلو سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړی چې په کښتۍ د پاناما بیرغ ولاړ و او په خبره یې چې ناقانونه تیل انتقالول. پاکستاني چارواکي وایي چې د احمدیانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره ووشل شو. پیښه د پنجاب په سنګلهیل سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. او جرمني د روننبرګ د مشهوري محاکمې 15 اویایمه کلیزه ولمانځله. د نازی آلمان مشان د 1945 کال د نومبر په 6مه تر 2مې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مخلص افغان له پکتیکالی کې د سولې راتلو ته افغانان شی بي شماري. عبدالغفور فریاد له کندهار لکی پاکستان پښکاره په مدرسو کې طالبانو ته په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي نو باید پر دغه هیواد باور ونشي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاتی اریوب لیکلی دی د افغان سولې په بهیر کې د ترکیې رول مثبت نتیجه ورکولی شي. اجمل مسوزی له پکتیا لکی سوړ ژمی او نیستي ستونزې پیدا کړي شتمن حکومت له بیوزلو سره مرستې وکړي. محمد حارف حنیفی له هلمند لیکي حکومت له بي ځای شوی کورنیو سره مرستې وکړي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د سمکنیو پر سیند د اوبو بند جوړ شي. توخی له زابل لیکي په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې